خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دویمه نیمایي کې درته اونیز باس لرو، خو لغې وړاندې لنډ خبرونه. ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د طالبانو د واک ته رسېدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټول افغانانو استازیتوب کوي. پرون طالبانو د واک ته رسیدو د لومړۍ کلیزې په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشر وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او نجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما به اوس پرون دوشنبه د طالبانو د واک ته رسیدو له لومړۍ کلیزې سره هممهاله په یو بیان کې وویل افغان ښځې او نجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړی شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدودې شوي او تاوتریخوالی پر زیات شوی دی. دوی له ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی وباله. اغلی به اوس پر طالبانو غږ وکړه چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځو ته د کار د اجازې تر څنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي لوري له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده، ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلي کرزی د جرمني له دوچویل سره په مرکه کې وویل چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم پورته به درس ونه شي ویلی. طالبانو تیر کال له واک ته رسېدو وروسته ویلي وو چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو خپله ژمنه یې د نړیوالو له فشارونو سره سره په ځای کړې نه ده. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف به د اروپایي ټولنې وروستۍ طرحې ته په شخصي ډول ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د دې وړاندیز لاسلیک ته د شنه څراغ ښودلو په جریان کې د ایران ځواب ته په تمه ده. د ایران ایرنا دولتي اژانس د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په حواله ویلي امریکایي لوري د دوی دوه غوښتنې په شفاهي ډول منلې دي. عبداللهیان ونه ویل چې امریکا د دوی کومې غوښتنې منلې دي، خو پرون یې وویل چې د اټومي تړون په تړاو به خپل وړاندیزونه په کتبي ډول ولیږي. نوموړي ویلي که د دوی نظر ومنل شي هیواد چمتو دی چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هوکړه لاسلیک او اعلان کړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر افغانستان د طالبانو دویم ځلی واکمنی ټیک یو کله نشوه. په دغه یو کال کې افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه ډېرې ټیټې هسکې وګاللې. طالبانو په دې موده کې له سیمې او نړۍ سره د تعامل ډېرې هڅې وکړې، خو هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو ولې نړۍ ته د رسمیت پیژندنې لپاره تر اوسه قناعت نه دی ورکړی؟ د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده؟ د سیاسي تعامل پیکوالی د افغانستان اقتصاد هم په بېساري ډول ځپلی او خلک له لوږې سره مخامخ دي. له دې وضعیت د وتلو لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث پنځه ویشت دقیقې کې همدا مسئلې څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او درې درانه میلمانه مو دغه بحث ته راغوښتي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. دوه میلمانه ښاغلی حاطف مختار او دریا خان بهیر سټوډیو ته وصل شوي دي. هڅه کوو چې نجیب آزاد هم سټوډیو ته راوبلو او وصل شي له بحث سره. راځئ له بهیر صاحب نه به بحث پیل کړو. بهیر صاحب، ستاسو په نظر دغه یو کال ته کلنډه کتنه وکړو، له اقتصادي نظره افغانان په ډیر بد وضعیت کې دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت په بېساري ډول ناوړه بلل شوی دی. لامل څه کېدلی شي ستاسو په باور، او آیا د دغه وضعیت نه د وتلو څه لارې چارې ستا په لنډ وخت کې؟ مهرباني.
بله شکل چې د افغانستان نننۍ اقتصادي ټولنیز امنیتی او سیاسي وضعیت دا د نړیوالو د هغو نامناسبو پریکړو چلندونو او تصامیمو لامل دی چې نن افغانستان دا وضعیت ته رسولی. البته یو اړخ یې دویم اړخ یې شو غټ بود تشکیلی دا خپله د افغانانو ستونزې ویدنه په هیواد کې چې په هرې برخه کې دوی د ده تر څنګ چې کار وکړو ستونزې یې زګولی. افغانستان د تیر کال د اګست د 15 نه را په دې خوا متاسفانه د اقتصادي لحاظ از سخت و ستونزو سره رامخ شو او دلایل هم دا دي چې تقریبا د بهرنیو مرستو تقرب تقریبا صفر ته او د ده تر څنګ د یو هیواد د یو سیستم د منځه تګ په د دلیل چې یو تعداد زیات متخصصین یا کارپوهان یا هغه خلک چې دغه سیستمونه یې اداره کارونه یې پرمخ بیول دوی په مختلفو دلایلو او عملو هیواد یې پرېښود. دا او بل دلیل یې هم دا چې یو تعداد زیات هغه د ملکي خدماتو کارکوونکو خپلې دندې د لاسه ورکړې، یو تعداد وتل، یو تعداد دندې د لاسه ورکړې او بل د پخوانی امنیتي دفاعي ځواکونو اکثریت غوڅ اکثریت یې خپل دندې د لاسه ورکړې. تقریبا 30 قرار دادی کار کنون که چی در افغانستان که دویم یه تیازیات و اخبال دنده دلا سبر که دا باید دو شو چی در افغانستان اقتصادی سونزی زیاد چی و ده ترسنگ در افغانستان در اقتصادی لحاظ یه گزاری پیدا که در تولید نسبی تولید.
بله بهیر سیب لکه پدیت هم چو چی در سیاسی وضعیت پر اقتصاد سمره ناور اغیز کرده ایزا که طالبانو پی یو کال که حتی وکل چی لسیمی نړی سره تعامل وکړي، ډیر سفرونه هم وکړل، حتی تر اروپا پورې هم راورسیدل، اما په دې وکال کې هیڅ چا ورته د رسمیت پیژندنې لپاره شین څراغ ونه خود. فکر نه کوي چې دغه سیاسي پیکوالی اقتصاد لا هم کندې ته غورځولی، نور هم خراب کړی؟
بېل شکه سیاست او اقتصاد یو د بل سره اړیکې لري او دلته د یو سکې دوه مخونه غونډې دي په تیره بیا په هغه هیوادو کې چې د درېم نړۍ هیوادونه دي یا پرمختللي یا نوي غواړي چې پرمخ لاړ شي یا پیشرفت وکړي، هغه هیوادونه یا ستونزمن اغېزمن هیوادونه لکه افغانستان باندې. دلته سیاست او اقتصاد یو د بل نه بېلولی نه شي. افغانستان کې موږ د تجربه لرو، په تیرو شلو کلونو کې د تجربه بیخي زیات د افغانستان خلک لري چې هر وخت کې چېرې د موږ سیاسي روابط یا اړیکې د نورو هیوادو سره منطقې سره ګاونډیانو سره د لرو نږدې هیوادو سره ښې وه، د موږ په اقتصاد به یې هم ښه اړیکه درلوده، تاثیرات درلودل. متاسفانه که ضعیفه کېدل دا خپل منفي تاثیرات هم درلودل. فعلا هم زه فکر کوم چې د سیاسي لحاظه که چېرې افغانستان د اول د خپل دننه په هیواد کې د خلکو سره یو توافق یو اجماع ته ورسیږي، د خپل د خلکو په اصطلاح د خپل د خلکو زړه ترلاسه کړه او د خپل د خلکو ابتدایي و اساسي حقوق چې دي هغه ورکړه او خلکو ته دلایل پیدا نه شي چې بېرته دولت کارونو ته خنډ جوړ کړي نیوکه وکړه. زه فکر کوم دا ستونزې حل کېږي. د نجونو مکتبونه یو تعداد زیات کارکوونکي چې خپل دندې د لاسه ورکړي، البته دا تبعیض دی چې د عمارت کله چې اسلامي عمارت کېږي خلک د دننه توقع دا لري چې یعنې دغه مسایل باید حل وي. دغه مسایل په ټوله کې باید داسې شوي چې دننه په هیواد د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا شي او دغه واټن کله چې دننه پیدا کېږي به دا باعث لیده کېږي چې د نړۍ اوسم نړۍ سره هم موږ واټن پیدا کوو. یعنی افغانستان د دغه موضوعات هم البته یوه برخه یې دننه هلته د افغانستان یا د اسلامي عمارت اړیکې د نړۍ سره دوه بوته لري. یو خو دا دننه چې دا ظاهرا دا ښیي چې مثلا د افغانستان د خلکو د حقوقو بده پرته له تبعیض د افغانستان د خلکو د حقوقو دپاره هغه هم قد پورته کوي. دا یو څه دا ظاهر کوي، اما باطن کې نړۍ هم غواړي چې د خپل اطمینان حاصل کړه تر څو چې دوی د اسلامي عمارت له جانبه مطمئن شي چې دوی له طریقه نه هغو ته ګواښ دی او نه څه ستونزه پېښېږي تر څو چې دوی د اسلامي عمارت سره په اړیکه کې شي. خو یو څه چې ډېر مهمه دي لودین صاحب هغه دادي چې د هر افغانستان کې انشاءالله چې هر چارواکی دا احساس کوي او درک کړی ده چې د دوی لپاره د افغانستان د خلکو اقتصادي پرمختګ یا د دوی په دسترخوان کې یو مړی ډوډۍ راوړل دغه اولویت دی. دوی لپاره د کار او درس او تعلیم زمینه
مساعده کوي. په دې هیله به هیڅ څه دغه خندونه چې کومو په دې برخه کې دا خندونه لري شي او لکه څنګه چې تاسو وایي طالبان وکولای شي هدي اقل په کور دننه د افغانانو زړونه خپل کې او چې بیا نړۍ ته هم په اصطلاح روی ولري یا مخ ولري او ورته وایي چې اوس خو موږ د افغانستان دننه مسلې حل دي، بیا به وروسته سیمه ییزې او نړیوالې معاملې هم کېږي، تعاملونه به هم کېږي. مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حاتف مختار، ستاسو په نظر د طالبانو کوم ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده په دې وکال کې؟
لودی صاحب سلام تاسو ته، محترم بهیر صاحب ته، استاذ له طریقې د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام را دي کوم. تر ټولو د مخه دلته باید متوجه شو چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو ستراتیژي د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف. که یو دقه متوجه شو چې آیا افغانان او افغانستان خلک د 9/11 مصوبین او طراحانو، ځواب به دا وي چې نه. په ټول د شلو کلونو کې په افغانستان کې داسې راپورونه شته چې 1,000,000 افغانان ووژل شو، او دغه افغانان د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف د امریکا شکیلات. له بل اړخه اسلامي امارت اوسنی نظام کله چې د قدرت ګدۍ ته رسیږي، د قدرت جزایر هم په افغانستان کې له منځه ځي. هغه قلابي امپراتوران چې په افغانستان کې د افغانستان هویت او افغانستان تاریخ هم نه منل، د سیاسي او اقتصادي صحنې نه لرې کیږي. اوس نړۍ د افغانستان نسه غواړي او افغانستان نړۍ نسه غواړي. دلته باید فوکس په ده باندې وشي. امارت اسلامي افغانستان په دې ټول یو کال کې ونشو توانېدلی چې د یو متوازن او بېطرف او بېپرې سیاست په نتیجه کې داسې یو بهرنۍ ډیپلوماسي نړۍ ته وشي چې د هغه په نتیجه کې افغانستان له ځوان ووځي. د چینایانو فعال او د روسانو فعال حضور په افغانستان کې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. زما باور دا دی چې افغانستان اوسنی نظام باید یو بې پرې او متوازن سیاست په نتیجه کې د هم د امریکا او ناتو سره، هم د روسانو او د چینایانو سره ښه تعلق لري. که تاسو د افغانستان هایډروپولیټیک او ژی پولیټیک نقطې ته ځیر کیږئ، دې نتیجې ته رسیږئ چې افغانستان باید یو بې طرف او متوازن سیاست د اروپا او د روسانو، د سعودي او د ایران، د هند او د پاکستان په هکله ولري. ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته ګورو، کله چې یو قطب سره درېدلی یو، نو تقریبا ټول نړۍ زموږ سره په مخالفت کې قرار لري. شبه دا لارې وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو متوازن او بې طرفه سیاست په نتیجه کې د امریکایانو او د اروپایانو سره او د روسانو او چینایانو سره ښه تعلق ولري.
بله، او مختار صاحب به فکر کوي چې په تېر یو کال کې دغه اړیکې یو طرفه وي، یعنی توازن پکې نه و. هغه توازن چې تاسو وایئ چې د لویدیځ او یا په ټوله کې د لویدیځ بلوک او د ختیځ بلوک ترمنځ د توازن وي په نړیوالو اړیکو کې یا په سیاسي تعامل کې؟
تېرو په دې تور یو کال کې د افغانستان ملي منافع لا تحریف شوی نه دی. چې د افغانستان ملي منافع تعریف شي چې څه شی دی، آیا موږ څنګه کولی شو یو متوازن سیاست ته منتج شو، څنګه کولی شو چې افغانستان له انزوانو وباسو، آیا اوسنی نظام ټولو افغانانو ته د منلو وړ دی، آیا افغانستان اسلامي امارت پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شوی چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي. غوره به دا یي چې اسلامي امارت په اوسنی شرایطو کې پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، او د مشروعیت نه وروسته بهرنۍ پالیسي د افغانستان باید متوازن وي. چې اوس موږ فکر کوو چینایان او روسان افغانستان ته ډیر نږدې دي نسبت امریکایان او ناتو ته. د امریکا او د ناتو روابط هم د افغانستان د اوسنی نظام سره دی، خو دغه روابط ټول استخباراتي، اطلاعاتي او امنیتي روابط دی. غوره به دا وي چې افغانستان من حیث یو ملت د سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووځي. دا په هغه صورت کې کیږي چې امارت اسلامي افغانستان خپل ملت ته مراجعه وکړي، او د مشروعیت کور یا ځاله یا مرکز یا سنټر د افغانستان ملت دی. کله چې امارت اسلامي افغانستان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي،
بله کور ودان. مختار صاحب، ښاغلی بهیر، تاسو څه فکر کوئ اوس مهال یو ډول ټکر موجود دی دغه روان وضعیت ته چې ګورو؟ مثلا نړیوال وایي چې په افغانستان کې بشری حقونه تر پښو لاندې دي، طالبان وایي چې نه، وضعیت آرامه ده، بشری حقونه د ټولو خلکو تامین کړي دي، وایي د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي، نړیوال وایي په کور دننه، افغانان وایي، طالبان وایي چې پرانیزو یې. څه وشي چې له دغه ټکر حالت نه طالبان راووځي؟ بالاخره هغه څه چې افغان ولس غواړي، هغه څه چې نړیوال غواړي، هغه ومني هدا اقل کټول نه مني یو څه خو مني سره داس خونه کیږي چې کلی کور به کو سره اما نړۍ دیوي خاطر وانی یو د طالبان حکومت بل خو د
لودین سایبا خو پر ټول کې دا باید واضح شي چې یعنی اساس بنیاد که سم کی خودل نشی و واضح نی خلکو تا نوراتون که بچنگ سره تصور رو که خپل اری که ده خپل ده ملت سره و خپل اری که ده نور و هوادو سره چنگ کولش ده تصور رو که اول ده ده حکومت دوام یا عمر چم رده ده سرپرست اداره تا چر وقت پوری ده یو دویم ده هواد که کم قانون حاکم ده فعلا قابل ده تطبیق ده آیا پخوانه اساسی قانون ده د جمهوریت د وخت آیا داغه نه پخوا د ځای شاد وخت دی یا کوم وخت کوم قانون دی آیا دوی خپل کوم قانون جوړ کړی دی آیا د خپل دوی د خپل د تجارتی اصول چې زیات پس اقتصادي مسایل راګیګم دا دوی د خپل تجارتی او اقتصادي اصول د کوم قانون په اساس باندې دوی تنظیم وي دوی چې غواړي اړیکه وصل کوي اقتصادي اړیکه ولري د نړۍ د هر هیواد سره د هر سازمان سره دوی د کوم قانون په اساس باندې دغه اړیکه سره ګوري پالی او لاسلیک کوي دغه اساسات دي تر څو چې دغه اساسات حل نشي خلک دغه مخمسې کوي نوزي خلکو توازن نشي زه فکر کوم دا ستونزه د رقم دوام کوي دا حق دی دا واضح خبرې په دې د افغانستان یو ماشوم نه تر یو سل کلن نری یا ښځه یو هغه په دې ښه پوهیږي چې د نجونو لاسرسی یا د افغانستان د ټولو اتباعو لاسرسی پرته له تبعیزه مکتب ته درس ته پوهنتون ته کار ته دا د دوی حق دی دا باید ورکول شي دا چې څه رقم محیط ته ورته جوړی دا دولت او حکومت دا ستا مسؤلیت دی ته یې باید جوړ
کړي بهر تاسو وایئ چې په دې یو کال کې لازم بنسټونه جوړ نه سول طالبان همدا لامل دی چې له نړۍ سره هم تعامل ته نه دي نږدې شوي ځکه نړۍ یو څه غواړي ولس بل څه غواړي طالبان په بله روان دي د بحث بل میلمه ښاغلی نجیب آزاد هم چې د چارو کتونکی دی او د باور غورځنګ مشر دی سټوډیو ته وصل شوی راځئ له ده به واورو آزاد صاحب ستاسو په نظر یو کلان بهیر د طالبانو څنګه ارزوئ په لنډو کې یعنی طالبان بریالي شول چې په یو کال کې حداقل اساسي بنسټونه جوړ کړي یا که بنسټونه نه جوړوي د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي آزاد صاحب فکر کوم انټرنیټ کمزوری دی که زموږ غږ اورئ تاسو سټوډیو سره وصل یې په هر حال بهیر صاحب دا پوښتنه به تاسو نه وکړم تاسو وایئ چې بنسټونه جوړ نه شول فکر نه کوئ چې د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې شوي دي
تروسه څنګه موږ څه نه وینو خو افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې دا ناخوالو ستونزو ته څنګه چې میلیاردونه ډالر راغله او زیاته برخه یې په نظامي اهدافو مصرف رسیدله او وروسته له شلو کلو افغانستان خلک په فقر کې ونه فیصده فقر کې ژوند کوي دا په دې مانا چې هغه څه شي شوي افغانستان کې په سمه توګه شوي نه و خو اوس هم او یوه برخه د دغه فعالیتونه رسنۍ وي او د خلکو غږ پورته کول رسول ملت ته او وصل کول د ملت او د دولت و اوس تاسو فکر کوئ رسنۍ مدني ټولنې دغه کار نه کوي نو خلک زیاد د اطلاعاتو لاسرسی هم نه لري کله چې اطلاعات لاسرسی نه وي موږ نه پوهیږو چې دا دولت څه کوي په څه شي اخته دی د دوی پالیسي او
کړنلارې ډېر مسایل لا هم ګونګ دي چې باید ورته ځواب وویل شي مننه بهیر صاحب راځئ چې آزاد صاحب وصل شوی د لیدنه به او آزاد صاحب مهرباني تاسو مخکې که پوښتنه نه وي اخیستې زما پوښتنه دا چې تاسو په لاندو کې د طالبانو د حکومت یو کلان بهیر څنګه ارزوي له سیاسي اړخه
سلامونه درنښت ما مخې په خبره واصل زه بښنه غواړم چې تخنیکی ستونزه ده
مهرباني
هیله هڅه کوم چې وصل سم بیا نه وصلېږم په حال په تیر یو کال کې نه یوازې طالبانو نه دا چې طالبانو بنسټي څه کارونه ونه کړل بلکې هغه بنسټونه چې لپخوا و هغه هم له منځه ولاړل په تیر یو کال کې د فقر کچه هغه حتی چې شاوخوا نه وي فیصد ولس د دوه وخت ډوډۍ نه لري د دې ترڅنګ د بیان او د فکر ازادي د مېرمنو حقونه د نجونو په وړاندې مکاتب بند سول په تېر یو کال کې همدارنګه په تېر یو کال کې افغانستان د نړۍ د ستر کور چې یو برخه وي وخت لږه څخه منځوي سو د دې ترڅنګ
متاسفانه چې اړیکې پرې کېږي راځي ستونزې ډېرې دي حاتف صاحب له تاسو به واورو ښاغلی مختار صاحب دوم کال ته طالبان ننوزی د حکومت ولې سبا د دویم کال لمړنۍ ورځ ده څو کې طالبان چې حداقل په دویم کال کې د حکومت ناخواله چې یاد سوی د حکومت ستونزې چې یاد شولې له دغه نووزی او بل اخر له منځوي تو بر اوزی او لنړی سره کلی کورو کې راشدار شو کې
تر ټولو د مخدلته یو خبره ته باید جواب ورکول شي چې د فقر عامل په افغانستان کې تنها اوسنۍ نظام نه دی امریکا د افغانستان پیسې کنګلې کړې او د افغانستان په انزوا کې تر ټولو زیات د امریکا او د ناتو لاس ده طالبان هم په دغه کې ډیر ګرم دي چې ونسو توانېدلی یو ملي نظام منځته راوړي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان له سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. ستاسو د پوښتنې په متعلق اسلامي امارت دی تر ټولو دمخه زموږ هیله دا دی، مشوره مو متدا دی، د دوی مشرانو ته مو همدا بار بار ویلي چې تاسو په یو ملي ستره لویه جرګه منتج شئ یا انتخاباتو ته لاړ شئ. که انتخابات نه منئ نو راځئ خپل دود او دستور او د نیکونو او پخواني مشرانو خپل اسلافو تاریخ ته مراجعه وکړو چې یو ستره لویه جرګه جوړ کړئ. د دغه ستره لویه جرګه په نتیجه کې د افغانستان د اسلامي امارت مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه واخیستل شي. پس له دنه پر داسې یو متوازن سیاست منتج شئ چې د هغه په نتیجه کې بلا قید او شرط د نجونو ښوونځی پرېږدي. تاسو تیشه باید په خپل پښه ونه وهئ، تبر باید په خپل پښه ونه وهئ. افغانستان ملت له سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوا نه وباسئ.
نو مختار صاحب، ولې د یو کال کې دغه کار ونه شو؟ طالبان خو د افغانستان تاریخ باندې پوه دي، هغوی ته د جرګو اهمیت معلوم دی. دوی فقط د علماو یوه غونډه را وبلله چې هغه هم تر ډیره فرمایشي وبلل شوله، او هغه کومې ناخوالې چې موجودې وې په هغوی ډیرې تبصرې هم ونه کړې. ولې په یو کال کې مثلا داسې د جرګې تابعا ونه نیول شوه، یا حداقل د ټاکنو په اړه باندې څه ونه ویل شول؟ حالات لا هم ګونګ دي. طالبان ډیر رسنیو ته نه حاضرېږي او ډیر څه نه وایي، فقط هغه څه خپروي چې دوی غواړي. د ولس په درد باندې ډیر نه غږېږي.
طالبان باید په دې پوه شي چې د افغانستان اوس اکثریت 30 میلیونه نفوس ټول طالبان نه دي، او په دې متوجه شي چې اوس د قدرت پر ګدۍ ناستې، د قدرت د ګدۍ حق دا دی چې د خپل ملت ته ته باید ځواب ورکړي. د افغانستان ملت سونه نه دي. افغانستان ملت حق لري چې تعلیم او تحصیل وکړي، مکتب او ښوونځی ته لاړ شي. د نظام په منځ کې او د خلکو په منځ کې چې کوم واټن دی، دا واټن باید له منځه لاړ شي. له بل اړخه طالبان په خپله باید وویلی شي چې پر داسې یو سیاست منتج نسو چې د هغه په نتیجه کې افغانستان له انزوا نه ووځي. د حل لارې که تاسو اجازه راکړئ، زه په یو دفعه کې د خپل خبرې رانغاړم. د حل لارې دا دی چې افغانستان ملت ته د افغانستان اسلامي امارت مراجعه وکړي، په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، د ښوونځیو دروازې دې د نجونو په مخ کې پرېږدي، د چینایانو او د امریکا په منځ کې یو متوازن او بې طرفه سیاست دې جوړ کړي، افغانستان دکتورین دې جوړ کړي، په افغانستان کې د قانون اساسي تعدیل کړي. که قانون اساسي دوی نه مني، قانون اساسي کولی شي ریفورمی کړي یا اپډیټ کړي. خو تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان اسلامي امارت خپل مشروعیت دی د افغانستان د ملت نه ترلاسه کړي. افغانستان پس له دننه نه باید د هیڅ یو ترهګر که هغه القاعده وي، که هغه نور داسې ترهګر ګروپونه په نړۍ کې، افغانستان باید د دغه ترهګرو ځاله نه وي. زموږ د افغانستان اوسنۍ جغرافیه باید د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. د یو متوازن سیاست په نتیجه کې افغانستان باید د دغه سیاسي او نړیوال انزوا نه وباسو. امریکا او د امریکا ملت باید په ده باندې متوجه شي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانان دلته وژل شوي. هغه بشر دیش ارتیکل هیومن رایت ډیکلریشن ده په افغانستان کې د امریکا او د ناتو له طرفه نقد شوی. افغانان وژل شوي، کورونه وران شوي، جوماتونه وران شوي، مشران یې ورته وژل شوي. د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف د دوی د مشرانو لاسونه وتړل، د خپل خاورې نه بل چیرې یووړ. امریکا مغومره چې یو غټ سوپر پاور قدرت دی، باید د سره او فقیر ملت سره د نړیوالو او بشری قوانینو په رڼا کې معامله وکړي.
بله مختار صاحب، تاسو وبخښئ وخت خبرونه کم ده، غواړم چې د بحث سره راټول کو. تاسو خو مسایلو ته اشاره وکړه، ښه سپارښتنې مو وکړلې د لویې جرګې، مثلا د نجونو د تعلیم. تاسو د طالبانو له چارواکو سره هم کله کله نږدې بحثونه کوئ یا ورسره په تماس کې یې؟ په یو ډول فکر کوئ دا پوتنشل یا دغه قوه شته په طالبانو کې چې په دغه راتلونکي کال کې دغه کارونه وکړي، لویه جرګه را وغواړي، او حداقل ستاسو په باور له ولس نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي؟ داسې څه وینئ؟ داسې څه نښې نښانې شته؟
تر ټولو د مخه زموږ خبره د مشورې په حد کې دی، یو اجرایي صلاحیت نه لرو. د طالبانو اکثرا مشران خپل اغستو زمني، مثلا د نجونو په مکاتب کې ډیر داسې مشران دي چې هغه ماتل ویلي او خلکو ته ویلي چې موږ دا مکتبونه او ښوونځی پرېږدو. خو غره غوره لارې دا دی، دا بهتر لار دادی چی طالبان مغشتن دادی پا کمال دی احترام تاسو دی افغانستان تاریخ مطالعه کری تاسو دی افغانستان که دی کمونیستی نظامونو تاریخ و دی مجاهدینو تاریخ هم مطالعه کری تا دی دمخ هم مطالعه کری چی افغانستان سنگ نظامونو متلاشی سو که تاسو غواری چی پا قدرت که پاتشی خپل ملت تا مراجعه کری او دی دغ ملت انسانی او بشری او اسلامی حق ترنمخلی
سلامت و کور مودان مختار صاحب خغلی بهیر استاسو په نظر طالبانو ته عمده کورنۍ دندې چې ترڅو په دغه نوی کال کې چې سر له سبا دوی پیلوي دوی دغه کومې ناخوالې چې په دې بحث کې ورته اشاره وسوه حل کړي او بالاخره په کور دننه او نړۍ کې مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانانو د روان اقتصادي رنځ چې ده په ده باندې پټۍ کېښودل شي.
دین صاحب که بدهی چه طالبانو اول دخپل تیر یو کالی که مطالعه کردی چه دوی چه وکرد دو پیندرستم ده اگست دوزر و یوشتم نه تروز پوری دوی چه وکرد صادقانه دی که اینی دوی ده مطالعه وکرد چه دوی که چه نخوالی و چه ستونزی و چه مثبت و منفی تکی بوده یا دویم ده چه تیر و شل کلنو که دیر که غرط درسون پراته دی او داغه آزف نقطه معلومی دی و فرصتون معلوم بود او ستونزی چه افغانستان که افغانستان ورسه مخامخ و هم ده ننه هم ده به هر سخه هم ده گاوندیان و چخه آقا درسونه که پراته دی ده فکر کم یه واردی آقا تا مراجعه و کار دیر که درسونه پا آقا پراته دی ده دوی یه وقال تجربه مصبش به پا حکومت داری که او همه داده چه دوی پده پوشوی چه هر کار زان تا یه خاص تخصص تجربه غاری تعهد که دو دوی من خبری نکو دوی وای چه من افغانستان تا مجمن خلقی استو من پدبانه قضاوت نکو دا به تاریخ قضاوت وکا خود تخصص در لحاظ پویگو چه دوی هاگه چه ندی کردی یا هاگه پستونه پا هاگه خلکو ندی در کردی چه هاگه دفانسان در پاره دفانسان در بخواه در پاره دفانسان در اقتصادی بحران در مهارول در پاره یو چه وکا به دقیق برخی که دوی کار وکا دوی در ادخل نوی کال در یو نوی خی خبر سر دفانسان در خلکو در پاره پیل کا امید دا و البته پتی رو که کل چه دوی تاشکن غونډه ته یا د شانگهای غونډه ته یا د ځایته لاره خلکو د توقع درلودل چې دوی به یو څه خبر یا نوې خبر یو که خبر چې هغه د افغانستان د خلکو د پارم مسؤلیت لري او افغانستان خلک یې غواړي او نړۍ یې غواړي داسې یو خبر څه دوی لاړ شي متاسفانه ما زړې خبرې و ما زاړه کورونه امید داده چې نوی کال کې دوی اول د خپل د نظام دوام بقا د ده عمر د ده نویت افغانستان که اساسی قانون داغه بچن که نور قوانین ده افغانستان ده خلق و حقوق ته احترام کول او صرف احترام کافی نده یا عملی کول او ده حق خلق و تور کول ده اساسی خبری دی او ده خبری ده وضعیت زفکر کن ده پخواه پشانم ده شعارون نور کول که ده شعار نه ده حالت وزی وز خلق پخه و پسپین ترخه پویگی واقعا که چیر دوی غواری چه افغانستان که متخصصین راشی کار که آغو تا دی واقعا اول دنن آغا موجود چه دی آغو تا دی کار زمینه مساعده که آغو نده کار وقتی تس فکر رو که پیداراتو که بس تدریم بس سلورم بس بوله آپخوانی خلق چه ده کار تجربه دلو دلو خلق پاتی ندی طول ده دو پزای دوی نور خلقی مقرر کردی آیا در طول خلق دوی ملوست و پا فساد بانده که چه ریاغو خود آغا مدیریت کول خوب یاد تا کارده که مدیریت که سنگه مدیریت که نو تا هم در آید در رهبری و در مدیریت باید پا دوی که پیداشی اما واقع بینی باید پا دوی که وسیگی او داغا پساز دوی باید تخبل تسامین جور کامو تسفانه در اصلا من نوینو یعنی دسی یا حرکت یا دسی یا خوزخت من نوینو چه
تقرب و ډیره مننه په دې لاره چې دا کومې کورنۍ دند چې تاسو ورکړې او کومې سپارښتنه چې وشوې دا عملی شي او راتلونکي کال د غوناخوالو نه افغانستان وزي کور مو ودان د بحث میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار د سیاسي چارو شنونکو او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکو دریا خان بهیر د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.